سلام دوستای عزیز، خوش آمدید به برنامه روکو راست. امروز یا اسمین خبری که با میزبانی من سحر عظیمی و همکار آقای وحید فیضی برای شما تقدیم میشه. در یک ساعت آینده با دو مهمان گرانقدر در برنامه صحبت خواهیم داشت در رابطه با موضوع کمک به سیلاب زدگان افغانستان در بغلان که سازمان ملل متحد گفته که کمک ها برای افراد در راه است، و همچنین در رابطه با موضوعات پیش زمینه تغییرات اقلیمی و آنچه که در افغانستان مشاهدهش هستیم به صورت مفصل با دو مهمان عزیز صحبت خواهیم داشت. و همکار من برای شما خوش آمدید بگم.
بله، قدرمانو دوستان روز هم تاسو خره غلاس پایم. لکه څنګه چې ما همکاری ویل، نن په افغانستان کې په ځانګړې توګه بغلان ولایت کې سیلاب ځپل ته د مرستو رسول د بهیر پاړه خبرې کوو. تازه ملګرو ملتونو ویل چې بشري مرستې په لاره دي او په زرګونو کسان ته مرستې رسول شوې دي. خو د خبرونې د پیل څخه مخکې د یو رپورټ تاسو پام راوړم چې په بغلان ولایت کې لا هم خلک خپلو ورکو عزیزانو پسې ګرځي. که څه هم په دغه ولایت کې د سیلابونو راوتل څخه څو ورځې تېرې شوې دي، خو تر اوسه د مرګ ژوبلې کره شمېره نشته او ځایي خلک وایي دوی لا هم سیلاب وړي دي یا په اصلاح خپلو عزیزانو پسې ګرځي. پام وکړئ په دې اړه رپورټ ته.
سیلابونه تیر شول خو خلکو ته یې ګڼ غمونه او ورانه پرېښودې. په بغلان ولایت کې راغلي سیلابونه دومره درانه وو چې د څو ورځو په تېرېدو لا هم د ژغورنې ټیمونه او خلکو ټول تری تم ځایي اوسیدونکي نه دي موندلي. د سیمې خلک وایي همدا تېره ورځې څو مړي له خټو راویستلي دي.
تاسو عملا ګورئ چې سیل دا سیمه په خاورو او خزلو بدله کړې. تر اوسه هم د شهیدانو لټون روان دی. نن مو هم دوه درې جنازې وکړې. نشو ویلی چې دقیق تلفات څومره دي، ځکه هر شپه زموږ د شهیدانو او ټپیانو شمېر زیاتېږي.
دلته یو وخت کورونه آباد وو، خو اوس یوازې خټې، بوټي او کاڼي پراته دي. سمی الله عمری په داسې حال کې چې پلارې ټپي دی، خپلې کورنۍ اووه مړي موندلي، خو یو تره او د تره لمسی لا هم ورک دي.
زما د تره له کورنۍ څخه درې تنه شهیدان شوي دي. زما تره په خپله یو لمسی او یو میلمه چې د بورکی ولسوالۍ څخه دلته راغلی وو. زما دویم تره میرمن یې او لمسی زما مور او ورور هم شهیدان دي او پلار مې ټپي دی.
سیل ځپلی وایي د لسو دقیقو خبره وه. که چا ځان وویسته وژغورل شول، که څوک پاتې شول یا ټپیان دي یا د تل لپاره تللي دي. د کاله او مال خو پوښتنه مه کوه، هیڅ نه دي راپاتې.
ډزې شوې، ویلې سیل راغی. ما مې خپل کوچنیان وویستل. زه شپږ کوچنیان لرم، هغه خپل کوچنیان وویستل. سیل چې راغی په لسو دقیقو کې چې موږ تر هغو غونډیو پورته کېدو، ټول کور او مال مې سیل یووړ.
ځینې کلیوال بیا د خپل بخت کیسه کوي، وایي د سیل له ویرې وتښتېدو. په زانګو کې مو خپل کوچني ته لاس ونه رسېده، په کور کې رانه پاتې شو. تمه مو ترې لنډه شوه، خو اوبو نه دی ډوب کړی.
کله چې سیلاب راغی، مونږ په ویره کې خپل کورونه پرېښودل او دا ماشوم مو دلته په زانګو کې پرېښود. مونږ ونه شوای کولی چې ماشوم واخلو. مونږ فکر کاوه چې ماشوم سیلاب یوړو. ما وویل څه وکړو، دومره خلک یې چې یوړل دا دې هم یوسي. مونږ ښځې هلته پرېښودې او ماښام راغلو. ماشوم هلته په اوبو کې په خپله زانګو کې ویده وو او ژوندی وو.
د طالبانو حکومت په ګډون ځینو هیوادونو او مرستندویو ټولنو سیمو ته د بیړنیو مرستو رسیدو او یا مرستو رسولو خبر ورکړی. خو د سیلابونو نه بچ خلک وایي له یو په تن کالیو پرته نور هیڅ نه لري. احسان لاریوبزی، امریکا غږ، واشنگتن.
بیا هم تاسو ته خره غلاس وایم. قدرمن دوستانو، موږ د خبرونې په پیل کې وویل چې په افغانستان کې د شمالي ولایتونو کې په ځانګړې توګه بغلان ولایت کې د سیلاب ځپل ته د مرستو رسول د بهیر په اړه خبرې کوو.
دوستای عزیز، در برنامه این ساعت با دو مهمان محترم ما صحبت میکنیم. انجینر صاحب علیم خان سعید که رئیس مؤسسه نجم هستند، مؤسسه خیریه نجم، و جناب محترم احمد سجاد حمیدی، استاد دانشگاه راک در پیتسبرگ پنسیلوانیا و کارشناس محیط زیست و موضوعات اقلیمی. هر دو مهمان عزیز به برنامه خوش آمدید میگیم و بحث با آقای سعید شروع میکنیم که در رابطه با وضعیت بغلان هست.
بله سعید صاحب، زمان قاوری خبروان تخرغل است.
ډیره مننه جناب فضیل صاحب او استاد همکارانو ته سلامونه ونه کیلې. زه ټول اوریدونکو او لیدونکو او هوادوالو ته او قدرمن میلمه ته سلامونه ونه کیلې وړاندې کوم. دا دې چې تاسو ټول ورو جوړ وي او په دې ورستیو کې د
ډیره مننه ډیره زیات مننه کو تاسو اجازه راکړئ چې په پښتنه وکم دغه تازه حال پاره چې په بغلان کې د څو ورځې وس تیر شوې د سیلابونو تازه جزئیات الته څه دي؟ وضعیت سره قملته حاکم دی په بغلان کې
پېژته محترم نن چې د سیلاب راتګ ته اتمه ورځ ده او لا تر اوسه پورې هم ځینې خلک د خپل کورنۍ غړو په سګردي چې لا تر اوسه ورته دي هغه جسدونه او نن پرون ورځ هم دا زموږ کوم دي چې د نن جمع خیریه بنسټ کوم کې کمپ لګولې ده هلته هم یو جسد پیدا سو او الته بیا دفن کړ. نن هم یو بل جسد پیدا شوی دی یو بل ځای کې. یعنی لا تر اوسه پورې خلک په مغم او تشویش کې دي او په اندېښنه کې دي او د خوراکي توکو او نورو مرستو لړۍ هم روانه ده. کله ته کومکونه رسیدي د خیریه بنسټونو لخوا څخه د مؤسساتو لوري همدارنګه د حکومت لوري څخه خو بیا هم لا تر اوسه خلک د مغسلاب له امله چې کوم مصیبت زپلی دي او غم ورته رسیدلی تر اوسه د همغه غم په ټغر ناست دي. د ځینو خلکو کورنۍ مکمل لمه ده تلي حتی چې د کوریا او غړی هم نه دی پاتې. د ځینو نیمایي فامیل شهیدان شوي دي زخمیان دي. نو وضعیت په دغه توګه ده چې خلک سیلاب ځپلي دي او زیات اندېښمن دي او په روحي لحاظ هم ډېره ضربه لیدلې ده په مالي لحاظ هم ډېر زیانمن شوي دي او په ټوله معنا کې یو داسې مصیبت پرې تېر شوی دی چې کسې کوي نو انسان هغه نه شي اورېدلی ډېر سخت حالت پرې تېر شوی دی. نو
وزر په دا شکل باندې دی فائدې سم صحیح صحیح دا وسم تاسو ول چې خلک ځینې کسان د خپل عزیزانو پسې لټون کوي یا پسې ګرځي دلته د لټون بهیر په سلاب ډیر پڅ دی یا دا چې د سلاب کچ ډیر زیاته ده چې تر اوسه پورې چې تقریبا نیوه او نه تیر شوی د خلک له هم خپل عزیزانو پسې ګرځي
دلته دوی له تورن دی. یو خبره ده چې د سلاب ډیر زورور او شدید وو کومې سیمې چې زپلې دي لاندې کړې دي هلته د سیبزین ساحو کې حتی تر 3 متر پورې هم تیږي او خټې ستا چې هلته خپل د انسانان پرته له وسایلو څخه او له ماشينونو څخه نشي کولای چې خپل کورونه بیرته وپلټي او خپل د کورنۍ غړي پکې پیدا کړي. او بل خبره ده چې د نهادونو لوري څخه هم داسې کوم د پروسانه د فلسوي چې د ساحه کې جسدونه وګوري ځکه دا خو دته مثال ده چې سیلاب چې خلک راولي دي نو زایم نه دی معلوم چې دا به کم ځای ته ولي وي خو اوس چې لګلګو په دې زمینه کې روان دي یا هم دا خاوري او دا خټي وچی دي دا په کم ځای کې د چا لاس راخ کار کوي د چا په معلوميږي یا خلک هغه د شی مشسکي نو بیا هغه ځای کې چې لکه په پیل کې یازنی خلکو په خپل کورونو کې بیرته کار شروع کړي دي دا خپل خوني را پاکوي خپل حویلې پاکوي نو ته ګوري چې خپل د کورونو غړي به کرا پیدا کیږي بیا هغه د تخاور د سپاري نو یو خدای دا چې سیلاب د ټوله منطقه په ډیره پراخ شکل باندې ځپلې ده چې خلک داسې یو ځای مشخص نه دی چې هغه ځای وګوري وي پلټي مثلا په یو کلی کې یو څو نفر شهیدان وي او ورک وي نو هغوی ته د ځای معلومات نشته چې په کوم ځای کې به وي دا خلک. یعنی سیلاب هر څه له مخې سره وړي دي بېخي د ځمکې هغه نقشه بدله کړې ده.
سپاس فرمان ممنون از شما مهمان عزیز. میرم صحبت با آقای حمیدی شروع میکنم با معذرت. جناب آقای حمیدی با توجه به صحبت هایی که مهمان دیگر در برنامه ما داشتن شما مسیر این بارندگی ها را به اساس مطالعاتتان در کدام مسیر میبینید در روزهای آینده؟ آیا پیش بینی های از وضعیت بدتر شدن هوا و وضعیت جوی در افغانستان وجود داره و تدابیری که شما فکر میکنین مردم در این حالت باید داشته باشن از چی لحاظ است؟
سلام بر شما، بر شنوندگان و بینندگان شما و ضمن همشرکی با سیکتیدهای حادثه تلخ عرض کنم خدمت شما. ما در سرزمین زندگی میکنیم که بسیار مستعد و آسیب پذیر در برابر این حوادث. افغانستان خود کشور است با یک جمعیت رو به رشد و افزایش جمعیت باعث شده که بسیاری از مسیرهای رودخانه ها و مسیرها و سیل گذرها توسط فعالیت های ما در واقع مسدود و محدود بشه. ساخت و ساز انجام شده، کشاورزی شده و با کمال تأسف مدیریت و رسیدگی و برنامه‌ریزی خوبی هم از طرف ارگان ها و دولت ها انجام نشد. به همین دلیل سیلاب خوب یک پدیده طبیعی است و رفتار ما خطرساز می شود. ما در افغانستان پوشش گیاهی رو به شدت از بین بردیم که خب این باعث میشه که سرعت جریان افتادن آب باران ها و اینا بیشتر بشه و قدرت جذب زمین پایین بره. با این تفاصیل و با این اوضاع و با شدید شدن بارندگی ها و تکثر بارندگی ها به خاطر تغییرات اقلیم، ما همیشه در معرض خطر هستیم. این چیزی نیست که ما برای یک روز یک هفته پیش بینی کنیم و اخطار بدیم و بعد فردا دوباره با خیال راحت در واقع همه چیز فراموش کنیم و به همون روش قبلی دوباره ادامه بدیم. خب از با این مقدمات میخوایم عرض کنم که احتمال ای که بارندگی های بیشتر در آینده نزدیک داشته باشیم، برخی کسانی که در حوزه کار میکنن پیش بینی کردن. خب هیچ وقت پیش بینی ها 100% نیست، ولی حداقل یک اخطار و اعلام آماده باشی است که ما قربا شرایط آماده بسازیم. کارهایی که میشه مردم عادی انجام بدن، مهمترین چیزی است که به اخبار توجه کنن، به اخطارهای که در مورد بارندگی ها میشه. اگر دسترسی به رسانه های خارجی دارن، خیلی سایت های خارجی می نویسن، سایت های فنی که راجع به هواشناسی کار می کنن، خب قطعا رسانه های داخلی و خارجی که به زبان فارسی و پشتو هم برنامه پخش می کنن، اغلب اطلاعاتی در مورد پیشبینی آب و هوا می دن. یکی از چیزهای عمده ایست که در شرایطی که احتمال بارندگی های شدید باید از جای کم ارتفاع و مسیل های رودخانه ها دوری کنن. ولی جدا از کار موقتی که شما در زمان سیلاب یا در نزدیک وقوع سیلاب انجام میدین، باید مردم، دولت‌ها، ارگان‌ها یک مقداری برنامه‌های درازمدت هم برای خود خود و برای کشور در نظر داشته باشه. در بسیاری از کشورهای دنیا ساخت و ساز در حریم رودخانه‌ها مجاز نیست و محدودیت‌های از طرف دولت‌ها، از طرف سازمان ها اعمال میشه، کنترل میشه و نظارت میشه که متاسفانه ما در افغانستان نداشتیم. از بین بردن مراتع پوشش گیاهی، چرای بیش از حد دام، اینها همه در دنیا امروز به شدت حساب میشه، کنترل میشه و ما از این لحاظ واقعا ضعیف هست. من فکر میکنم جدا از شرایطی که ما امروز ممکنه راجبی صحبت کنیم، برای فردا و هفته بعد فکر کنیم که اگر سیلاب آمد مردم کمتر آسیب ببینند، بعد دولت مردانی اگر باشند و مسئولینی اگر باشند باید فکر کنند برای یک برنامه دراز مدتر که
پیشگیری شود،
ساخت و ساز در مسیر را رودخانه ها محدود بشه و در واقع از بین بردن پوشش گیاهی به صورت بیرویه جلوگیری بشه.
سپاس حمیدی صاحب، تشکر.
بله حمیدی صاحب، ډیره مننه تاسو ته بیرته راګرز. او سعید صاحب، تاسو هم نوست په بغلان کې سیلته یو مهمه مسله د سیلاب څخه وروسته خلکو سره مرسته کول دي، چې ملګرو ملتونو هم په تازه راپور کې ویل دي چې خلکو سره د مرستې رسول یا مرستې په لاره دي. تازه حال هلته څه د خلکو ته د مرستو رسولو په اړه، آیا تر اوسه پورې خلکو کافي اندازه مرستې ترلاسه کړې دي؟ هغه څه چې دوی ضرورت لري
تر اوسه پورې خو دلته دغه سیلاب له په دوهمه ورځ باندې دلته خیری بنسټونه او نهادونه د خلکو کومک تر لپاره زمینه راورسول. هغه لومړني هغه اولیه کومکونه چې په هغې کې غذا، خواړه، صحي اوبه، همدارنګه لباس او کمپلې خیمې څه شي ضرورت و، هغه تر یو اندازې پورې رسېدلي دي، خو لا تر اوسه پورې دا کافي او بشپړ نه دي، ځکه دلته چې دی دا د سیلابونو له امله د مواصلاتي لارې هم تخریب شوي دي او دلته دا ساحه هم د کلي زیاتره په غرنیو سیمو کې دي، تګ راتګ هم لږ مشکل سره مخامخ دی د موټرو په مخ باندې. نو دغه یو خند دی. بله خبره دا ده چې کومکونه هم لا کم دي، یعنی خلک نفوذ زیات دی، خلک زیات زیانمن شوي دي او کومکونه کم را رسېدلي دي. نو په کار داده چې لا هم خلک امغه اولیه کومه کونو ترتیا لري چې هغه کې خواړه شامل دي، خوراکي توکي دي، ادویات دي، خلک سرپناه ته اوس موقتی سرپناه ته ارتیا لري چې هغه خیمه دي، کمپالي او فرش او د کور ظروف شي دي. نو هغه لمړني کومه کونو لا هم پوره نه دي او کافي نه دي. نو هله ده چې لا هم حکومت او نور نهادونه ته توجه وکړي او په دې برخه کې دا کار ته لک سرعت ورکي. همدانن مثلا هم دې په بغلان ولایت کې یو لسوالی چې د ګذرګاه نور په نامه سره ده، لا تر اوسه یعنی هغه لومړی ورځو کې هغه ولسوالی ته څو ځلې په هلیکوپترونو کې ځینې اړین توکي ورسېدل، خو لا ډېر کم، یعنی کېدای شي د خلکو لپاره کافي نه اوسېږي. نو هغه سې ولسوالۍ ته لارو جوړول پکار دي چې اگر ورته کومکونه ورسېږي صحیح ټیمونه ته لاړ شي. دا اوس هم دلته چې کوم ځای کې زمونږ کمپ دی او نور کمپونه هم وجود لري د خیریه بنسټونو د نهادونو، لا هم خلک راځي او د صحي اړتیاو د پوره کولو لپاره زخمیان دي، نور مریضان دي. نو په ټوله کې که چېرته ووایم فایدې ته محترم کومکونه لا کافي نه دي. هیله ده چې حکومت هم دې ټکي ته توجه وکړي او نهادونه هم خپله کومکونه ته توجه وکړي او سرعت ورکړي تر څو ټولو خلکو ته غالمړنې کومکونه اول ورسیږي، او بیا وروسته بل پړاو کې کېدای شي نورو هغه اساسي موارد توجه وشي.
انجینر صاحب، در رابطه به موضوع نجات دادگان نسبت به زنان و اطفال برنامه مشخصی در نظر گرفته شده، خصوصا خانمایی که در این سیلاب ها دچار ضرر مالی و جانی شدند؟
بالکل، دلته خو په هغه اول ورځ د تیر جمعې په ورځ 4 بجې او شاوخوا سیلاب راغلی دی، او دا خلک هم ځکه زیات ځکه متضرر شوي دي چې کومه ساحه کې خلک متضرر دي هلته باران نه دی شوی، بلکې پورته د غره له لمنو څخه او درو څخه سیلاب راغلی او دا خلک یې بیا وړي دي، نه په ناخبرۍ کې دا خلک موجود وو. نو کله هم چې سیلاب راغلی په هغه صحنه کې خپل د فرول منطقه چې ډېره زیانمنه شوې ده، په همدغه منطقه کې زمونږ رضاکارانو شتون درلود، له پخوانه ملته کورونه دي، نو هغوی د سیمو سره مرکز سره اړیکه ونیول او موږ بیا په ګروپونو کې همدارنګه د امارت چارواکو سره اړیکه ونیول چې خلکو ته د خلکو د نجات او د ژغورنې لپاره هلته تیاری ولیږي. خو د شپې لخوا چې هوا حالات خراب وو او هلته هلیکوپتر هم پرواز نه شو کولی، په سبا سهار باندې هلته ټیمونه لاړل او ډیری خلک یې په تیارو کې لاغه سیلاب ځپلو سیمو څخه راپورته کړل، کوم خلک چې لا هم ژوندي وو او هغوی د تیارو ورتګ ته په تمه وو. نو په دې برخه کې ښه هڅه وشوله او ډیر خلک د سیلاب لاغه منځخه چې هغوی د خپلو کورونو بامونو ته ختلي وو او یا هم نسبتا جوګو او لوړو منطقو یا غونډیو ته ځانونه رسولي وو، هغوی بیا هم د مغه د سیلاب ځپلو سیمو څخه په تیارو کې راپورته شول او نور امن ساحو ته راوړل شول. په خاصه توګه سړي او ځوانان خو کولی شول چې هغوی په هر شکل وي ځانونه راوباسي، خو بیا هم خلکو همغه خپلو ماشومانو او میرمنو سره پاتې شوي وو تر څو پورې چې تیارې ورته ورسېدلې. هغه پاتې ژوندي خلک یې الحمدلله چې تر یو څه حده پورې راوویستل او هغوی ژوندي وژغورل. نو هلته پوره هڅه وشوله د ماشومانو د ښځو او نورو خلکو د ساتنې لپاره.
تشکر شما
ډېر مننه انجینر صاحب علی خان سعید او احمد سجاد حمیدی صاحب د پوهنتون استاد. زموږ خبرونه لا دوام لري، وس یو لنډه د ماخلو بیرته سره ګرځو موږ سره پاتې شئ.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
خوش آمدین دوستای عزیز دوباره به برنامه روکوراست و اسپین خبری که به میزبانی من سرعظمی و همکارم وحید فیضی برای شما تقدیم میشم. در برنامه امروز در رابطه با بارندگی ها و سیلاب ها در ولایت افغانستان خصوصا در ولایت بغلان صحبت میکنیم و همچنین در رابطه با آسیب شناسی و اینکه چطور میتونیم از این طور وقایع طبیعی به خاطر کسر ضایعات جانی و مالی برای مردم پیشگیری کنیم. جناب آقای حمیدی، برمیگردیم با شما. در رابطه با پلان‌های دراز مدت و کوتاه مدت شما اشاره کردین و مسلماً مسئولین یک حکومت شما در قبال رساندن اطلاعات به مردم و همچنین پیشگیری از موضوعات از جمله ساخت و سازهای بی‌رویه و در کل وضعیت جوی که یک کشور با مواجه است صحبت کردیم با شما. اگر بیشتر بپردازیم به این موضوع، در شرایطی که افغانستان داره، اگر قرار باشه مسئولین صدای شما را بشنوند، پیشنهادی که شما برایشان دارین چی هست در حال حاضر؟
تشکر از شما. ببینید، ما به عنوان یک کشور فقیر و یک کشور بسیار آسیب پذیر در برابر حوادث طبیعی و یک کشوری که از تغییرات اقلیمی بسیار متضرر شده، باید خود در چنین موقعیتی ببینیم و برای این موقعیت مسئولین فکر کنند و برنامه ریزی های دراز مدت دارند. من در صحبت قبلی عرض کردم، وقتی پوشش گیاهی از بین میره، آب باران به جایی که جذب زمین بشه، جذب گیاهان بشه، به سرعت جاری میشه و این میتونه باعث سیلابای مخرب بشه. وقتی در حریم رودخانه ها ساختساز میشه و مسئولین جلوی رو نمیگیرن، این میتونه سیلاب و یک پدیده بسیار خطرناک و آسیبزا داره. در کنار کشورهایی که حوادث طبیعی از جنس سیلاب و زلزله و بقیه بلایای طبیعی زیاد دارن و آسیب پذیرن، مقررات وضع میکنن. ما چند وقت پیش در زلزله هرات هم دیدیم که چقدر خسارت ها بالا بود به دلیلی که ساخت و سازها غیر اصولی بود و مقررات قوی و جدی و اجرای مقررات به صورت جدی در کشور تعقیب نشده. همین مسئله ما در مورد سیلاب هم داریم. در کشورهای پیشرفته علاوه بر اینکه مقررات از بر اجرای مقررات به شدت نظارت میشه، سیستم‌های هشدار باید وجود داشته باشه. در کشوری که مستعد سیلخیزی است، باید مردم خیلی سریع آگاه بشن از احتمال خطر سیل.
بله.
و برای خطرات در واقع تمهیدات چیده بشه. از جمله عرض کردم احتمالاً در شرایط سیلابی از جاهای کم ارتفاع، از مسیرهایی که مسیر آبی است، چون بسیاری از رودخانه‌های ما رودخانه فصلی است، مردم تصور میکنن که در این رودخانه آب نیست یا اگر یک زمان استثنا آب باشه هم آب کم است. و به حریم رودخانه وقتی تجاوز میشه، در شرایط سیلاب‌های بزرگ آسیب‌های بسیار بزرگ میکنه.
بله.
خب قطعا اگر سیستم اخطار داشته باشه یک کشور، مردم زود مطلع میشن، از اون جاهای خطرخیز دور میشن، برای چند روز ممکنه مواد غذایی، آب و چیزهای ذخیره کنن و همراه داشته باشن. و در نهایت جنبه دیگری که مسئله داره، مسائل زمان بحران و بعد از بحران. مدیریت بحران هم یکی از قسمت‌هایی است که مخفول میمانه متاسفانه در کشور ما. فکر کنین یک کشوری که زلزله خیز هست، سیل خیز هست، دچار خشکسالی‌های طولانی مدت میشه، خصوصا با تغییرات اقلیمی. در این کشور باید همیشه دولت‌ها، سازمان‌های مرتبط آماده باشن. آماده بودن هم به این معنی است که نیروهای امداد داشته باشن، نیروهای آموزش دیده داشته باشن، آدم‌های رضاکار داشته باشن، خیمه و مواد غذایی اولیه و یا کمک‌های بهداشتی و کمک‌های اولیه آماده باشه در چنین شرایطی که وقتی آسیبی اتفاق می‌افته بشه سریع به کمک آسیب دیده ها شتافت و حداقل تلفات رو پایین آورد. قطعا وقتی سیلاب میایه ممکنه تا چند روز کسای در جای گیر افتاده باشن که اگر زود به کمک نه برسن، اونا زنده بمانن و آسیب ها و تلفات کمتر بشه.
سپاس فراوان، ممنون حمید صاحب.
ډیره مننه امید صاحب. سعید صاحب، دلته په بغلان کې د خلکو ارتیاوی وستري چې د سیلاب نو ورسته ورته زیاته ارتیا لري، او تر اوسه پورې خلکو کومې مرستې ترلاسه کړې دي؟
مخکې ما هم یادونه وکړه چې لا تر اوسه هم خلک هغه اولیه کومه ارتیا لري چې په هغه کې موقت شکل باندې سرپناه ارتیا لري، چې هغه خیمې خلکو ته وویشل چې لا هم ټول خلکو ته خیمې نه دي رسېدلي. هغوی بهداشتي موادو ته اړتیا لري، صحي اوبه، خواړه او د کور لوښو او هغه وسایلو ته دوی شدیده اړتیا لري. او له دې څخه وروسته بیا اوږد مهال کې خو دلته یعنې خلکو ټول هغه څه چې لرلي هغه د لاسه ورکړي دي. په هغو سیمو کې، په ډېرو سیمو کې کور یې له لاسه ورکړی دی، هغوی سړکونه تخریب شوي دي، مکاتب، مساجد، کلینیکونه او همدارنګه دلته د صحي اوبو کومې څاګانې چې وي هغه ډکې شوي دي. او د مثلا تازه فرول مساحه کې چې موږ یو دلته مارکینګ ته کوم راپور رسیدلی دی، زموږ رضاکارانو صحیح څخه راغلي دي. د فرول په کلي کې یا په دیلو یا قریه کې د اوبو شپږ د اوبو رسونې شبکې دا تخریب شوي دي. نو په ټوله کې خلک هم په اوږد مهال کې اساسي کارونو ته، پراختیايي کارونو ته بیا اړتیا لري، او په دغه لاند وخت کې اوس هم لا هم خلک هم غلملي اولیا کومکونو ته شدید ارتیا لري چې باید ورته ورسیږي.
نو په لاند وخت کې دغه ارتیا پر کول څونه امکانات شته؟
زه د سدا چې خیراني هادونه چې دي غیر دولتي هغه هم په هغه لري د کوهر کې چې خلکو ته رسیدګي وکي یو د لارو مشکل دی او بل دی ولایت ترافق هم د نور ولایتونو څخه هم یو څه وخت واړي. بل خبره دا ده چې ځینې سیمې لري دي هلته د موټر ورتګ ناممکن دی، نو په کار دا ده چې خپل دولت وایي هم هغه نور نړیوالې ادارې ته توجه وکړي او مواصلات لري ورغوي چې هلته خلکو ته کومک ورسیږي. نو کېدای شي د اولیا کومکونه یو هفته وخت نور هم ونیسي چې خلکو ته په بشپړه توګه باندې دا کومکونه ورسیږي. که چېرته په کافي اندازه باندې کار وشي او خلک حکومت او نړیوالې موسسې ټول ودې خبرې ته توجه دي، خو خبره دا ده چې یوازې فیدیت محترم یوازې بغلان کې سیلاب نه دی راغلی. دلته اوس که څه هم دا د بغلان کې د بورکی ولسوالۍ فلول سیمه ډېره په رسنیو کې دا هغه شوې ده چې متضرره شوې، خو په اصل کې په تخار ولایت کې هم سیلابونه راغلي دي. همدارنګه بدخشان ولایت کې زمونږ رضاکاران شته، په غور ولایت کې هم دا اوس مونږ ته خبر راورسېده چې هلته د یوه خیریه مؤسسې همکاران احساس خیریه مؤسسې رئیس او همکاران په سیلاب کې راګیر دي. دعا ورته کوو چې الله تعالی دا سیلاب څخه راوباسي. دا غور ولایت، بغلان ولایت، تخار ولایت او همدارنګه بدخشان ولایت کې سیلابونه خلک ځپلي دي. په بدخشان ولایت کې په تشکان ولسوالۍ کې اوس چې مونږ مازیګر یو راپور راواخیسته څلور سوه کورونه هلته تخریب شوي دي، سړک پل هغه د خلکو عمل انفراد ځایونه هم تخریب شوي دي. په تخار ولایت کې په درې ولسوالۍ کې په چال ولسوالۍ کې فرخار او اشکمش کې هلته هم مونږ درې درېش نفره شهیدان لرو، کم او زیات اته نفر لا هم ورته دي جسدونه او تقریبا د درې سوه څخه پورته کورنۍ یعنې کورونه هلته هم تخریب شوي دي. نو په کار دا ده چې نړیوالې مؤسسات او ادارات او همدارنګه خپله حکومت هم ټول سیمو ته توجه وکړي، همدارنګه نور غیر دولتي نهادونه او خیریه مؤسسات. او په دې روان ورځو کې بیا هم د هوا حالاتو د پیژندنې ادارې او نورو نهادونو خبر ورکړی دی چې کېدای شي په دغه ولایتونو کې بیا هم باران وي. همدا اوس هم فلول کې چې دی باران ورېږي او بیا هم خلک په تشویش کې دي چې هغه سیمو کې چېرته بیا د سیلاب د راتګ امکان وي او یا که باران تر شپې تر ناوخته پورې وي یا سهار پورې وځنډېږي کېدای شي بیا سیلاب راشي. نو دا امکان هم شته، خو نو اصل مسله دا ده چې لکه مخکې چې استاد هم ورته یادوري وکړه په هغو سیمو کې چې هلته د سیلاب د راتلو امکانات وي باید خلکو ته پوهاوی ورکول شي د حکومت لخوا څخه د نهادونو لخوا څخه چې امن ساحو ته دوی لاړ شي هلته خپلې خیمې ووهي. لا هم خلک هماغه خپلو سیمو سره هماغه پخوانی چې ډېر وخت پکې اوسېدلي دي محبت ورسره لري، مینه ورسره لري، له خپلو سیمو څخه خوځېږي نه، خو خلکو ته پوهاوی په کار دی. عامه پوهاوی چې داسې ځایونو کې بیا له سره کورونه جوړ کړي او یا هم پلان مهال کې
بله ډېره مننه سید صاحب، ستاسو د بغلان تر څنګ نور ولایتونو ته اشاره وکړه چې د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې سیلابونه راغلي دي او خلک زیانمن شوي دي. دا چې دغه ولایتونو کې څنګه باید مسایل ته رسیدګي وشي زه به تاسو نه وروسته پوښتنه وکړم.
بله آقای حمیدی، اگر شما اشاره کردین به مدیریت بحران، به آنچه که فعلا در جریان هست، ما شاهدی بودیم که در سیلاب‌های گذشته در افغانستان بعد از سیلاب یک سری مریضی‌ها و یک سری بیماری‌ها شویش بسیار زیاد میشه. اگر در این رابطه برای دوستایی که صدای شما را میشنوند برای ما بگوین از نظر محیط زیستی مردم با چه چالش‌های بعد از وقوع سیلاب‌ها مواجه میشن؟
بله دقیق است. ببینین وقتی سیلاب به این وسط میایه قطعا دسترسی مردم با آب شرب سالم از بین میره، غذای سالم و دسترسی به خدمات بهداشتی از بین میره و طبعا ممکنه بیماری های شایع بشه و در گذشته هم شاهد مسائل بودیم. از همه مهمتر بیماری های است به خاطر آب آلوده ایجاد میشه و مثل کلورا و چیزهای از این قبیل. خب دلیل این که عرض کردم کشورهایی که در معرض خطر هستن باید همیشه آماده باشن برای چنین حوادث، جدا از پیشگیری باید برای شرایط بحران و بعد از بحران آمادگی کافی وجود داشته باشه، چی از طریق دولت ها و چی از طریق نهادها و سازمان ها و کمک های جهانی و کمک های مردمی که با آسیب دیده ها حداقل مواد غذایی، آب سالم و خدمات بهداشتی عرضه بشه تا جلو گسترش بحران در شکل بیماری، در شکل تلفات ناشی از بیماری حداقل کم بشه. و خب متاسفانه طوری که گزارش ها میرسه خدمات و کمک رسانی به قدر کافی نیست. ما افغانستان خب امروز در شرایط یک دولت پاسخگو و در واقع برآمده از دل جامعه نیست، تخصص وجود نداره به قدر کافی. نخبه های ما بسیاری فرار کردن از کشور در 20 سال اخیر مهاجر شدن. در کناری و مردم خوشبختانه دارن تلاش میکنن کمک کنن. در حوادث مشابه هم ما دیدیم همیشه مردم سعی کردن دست هم دیگر بگیرن، ولی کافی نیست. ما در حوادث به این وسط قطعا نیاز داریم به یک مدیریت خیلی بزرگتر، امکانات بیشتر، بودجه های کلانتر و آمادگی های بیشتر. نه تنها در زمان بحران بلکه بعد از بحران، که همونطور که شما فرمودین بحث بیماری ها هست، بحث سرپناه هست. بسیاری از مردم سرپناه خود از دست میدن و طبعا در معرض خطر خواهند بود.
سپاس فراوان. و موضوع دیگه هم که موضوع ترامای است که افراد از نظر روحی میبینند در رابطه، هم متاسفانه زیاد به این موضوعات رسیدگی نمیشه، چون کمک ها در حد رساندن غذا و سرپناه گاهی وقت محدود میمانه. از
هم کسانی که عضوی از خانواده را از دست میدن، کسایی که آسیب میبینن دچار تراما ها و مشکلات بعدی میشن که او هم نوع دیگری از خدمات و کمک نیاز داره.
بله، سپاس فرمان.
ما در این زمینه محدودیت داریم.
بله، تشکر از شما.
مننه سید صاحب. دا اوس خو چې بغلان کې کومه سیلاب راغی او په اصلاح خلکو زیان ورسوه، تر دې مخکې تاسو شاید استه چې په پکتیکا کې زلزله شو، واغې نو وروسته بیا په هرات کې لوی زلزله وشوه چې خلکو ته زیات زیان وړو. مختلف مې دا کوله چې دغه سی طبیعي آفات او د زیانونو څخه په اصلاح چې رامنځته کیږي، خلکو ته د رستګۍ لپاره څه پلانونه شته کنه؟ ځکه اوس چې ګورو په بغلان کې په ځانګړې توګه خلکو ته، تاسو مخکې هم ویل چې مرستې زیاتې ضرورت دي، په خپل وخت باید ورسول شي، خو هغه کچه د مرستو بیخي کمه ده. د پلان جوړولو یا د یو اسراري حالت لپاره څه پلانونه شته که څنګه، او یا که نه وي څه په کار دي ستاسو په نظر؟
مره نافذی ته محترم، یو خو د طبي پیښې چې ځینی هغه د مخکې د اټکل نه دي، یعنی موږ نشو کولای چې ډېره موده مخکې هغې اټکل وي او موږ هغې لپاره آمادګي ولرو او بیا هغې لپاره استرادي ټیمونه آماده شي چې خلکو سره همکاري وکړي. مثلا تاسو د زبري یادونه وکړه ده، موږ په هرات کې هم چې کله زلزله شو هلته هم ولاړو، همدارنګه پکتیکا کې هم هلته هم وو. نو د زلزلې مسله خو لږ جدا ده له سیلاب څخه، خو د سیلاب په اړه یو مهمه نقطه چې زه باید ورته یادونه وکړم او اشاره وکړم، هغه دا ده چې تر اوسه پورې هم متاسفانه زموږ په هیواد کې ځینې عام خلک د هوا د پیژندنې د ادارې د اخبار باندې ډېر اعتماد نه لري او وایي چې بس کېدی شي دا پیښه ونهشي یا دا باران ونهشي. خو په داسې حال کې چې اوس وسایل او ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی دی او کله چې دغسې خبر ورکول کېږي خلکو ته، یا هم ادارات اعلان کوي، نو خلکو ته خلک باید پرې باور وکړي. او دا زموږ د نهادونو مسؤلیت دی، حتی د حکومت مسؤلیت دی چې خلک په دې باندې پوه کړي چې کله د حکومت یوه معتبره اداره داسې اعلان کوي خلک پرې باور وکړي، او ځان که چېرته د سیلابونو مخې ته وي یا هم بل کوم ځای کې وي، نو ځان ته د امن لپاره هغه لومړني وسایل ترتیب کړي او یا هم متوجه اوسېږي. اصلا خو په کار همدا ده متاسفانه چې زمونږ استاد هیواد د جګړو څخه یو راوتلی هیواد دی، فقیر هیواد ده، لکه څرنګه چې استاد ورته اشاره وکړله. نو کله چې یو پیښه کېږي موږ د یو واقع شوي کار سره مخامخ کېږو، نو بیا دغسې یو هیواد طبیعي ده چې حکومت هغومره هم امکانات نه لري څومره چې زمونږ توقع لرو، او بیا په داخل کې نور غیر دولتي نهادونه په هغه پیمانه باندې هغه نه لري دا وسایل. مثلا که په هرات ښار کې تاسو یو مثال ووایم، د زلزلې په وخت کې یعنی هلته چې دا زلزله شوې وه، نو یو ورځ وروسته هم ځینو ځایونو څخه خلک ژوندي را وویستل شول. که چېرې هلته موږ تخنیکي ټیمونه د زلزله یا مثلا حکومت سره وای یا ځینو نړیوالو مؤسساتو سره وای چې د هلته د ژوندیو انسانانو شتون پیدا کړی وای چې په دغه ځای کې د خاورو څخه لاندې یو ژوندی انسان موجود دی، نو بیا کولای شو چې موږ ډېرو خلکو ژوند ژغورلی وای. خو متاسفانه چې دا شی نه تر اوسه پورې دولت سره شته او نه هم نورو نړیوالو ادارو سره او نه هم داخلي نهادونو سره.
کمبودی
زما د پښتنه دویم برخه ممدا و چې د دغه سیاسي وضعیت رامنځته کول لپاره تاسو ستونزه اشاره وکړه پاتره شکه چې د ظرفیت وصلت په افغانستان کې کم ته اشاره وکړه خو د دغه سیاسي وضعیت سره د مخامخ کېدو لپاره چې رسیدګي ورته وشي څه په کار دي تاسو په نظر
زما په نظر باندې په کار دادی چې یو خو خپل د طبي پیښو او د حوادثو پر وړاندې مبارزه سره چې کوم وزارت دی په هیواد کې دغه وزارت باید نړیوالو ادارو سره په تفاهم باندې او سره په همغږي باندې دغه پیښو ته آمادګي ولري په کامله معنا باندې او په نهادونو باندې هم دغه کو د غوښتنه ترې لرو چې هغوی هم د دولت سره همکاري وکړي مثلا پرون په دغه دنات کې هم کچیرته لمخ نه داسې پلان وای چې کچیرته دغه تیخه کیږي نو ټول سره هم د خلکو د نجات لپاره هڅه کوو او هم به د خلکو ته خوراکي توکي نور لمرني توکي به هم راڅو دغه یو قوي همغږي ته اړتیا ده دولت د نړیوالو اداراتو او حکومت ترمنځ نو ان شاء الله که په دې باندې کار وسی بیا موږ کولای شو چې خلکو ته رسیدګي وکړو او هغه د زیان کچه ډېره راټیټه کړو ځکه د سیلاب او زلزله دا شان خو چې دي اني وخت رامنځته کیږي خو که چېرته موږ ورته آمادګي ولرو امکانات وي او هغه موجوده قوي همغږي د نهادونو ترمنځ باندې کېدای شي موږ کم زیان ولرو هم په مالي او هم په ځاني توګه باندې
سپاسگزارم ممنون از شما انجینر صاحب استاد حمیدی با توجه به صحبتایی که انجینر صدام داشتن موضوع هرات موضوع پکتیکا موضوع فیلان که در بغلان شده تمام این آفات طبیعی در طول یک سال و اندی که گذشته به چی دلیل هست موضوع اقلیم موضوعی است که مسلما تمام جهان را موضوعش هست که توجه را به خود جلب کرده اما در جغرافیای کوچک مثل افغانستان چرا ما اینقدر شاهد آفات طبیعی هستیم
ببینید افغانستان در کمربند زلزله طبعا ما باید انتظار داشته باشیم هر سال زلزله های مختلف و با قوت های مختلف در جای مختلف افغانستان اتفاق بیفته افغانستان یک جغرافیای خشن کوهستانی داره و احتمال این که ما سیلاب ها و بارش های شدید ناگهانی داشته باشیم زیاده حوادث طبیعی جزی از طبیعت است. آنچه حوادث را خطرساز ساخته اشتباهات ما.
بله.
اینه که جدا از بحث تغییر اقلیم که خوبی روزا بسیار بحث و داغ است و شکی نیست که یک موزل جدی است یکی از بحران‌های بزرگ بشریت است و کشور افغانستان بسیار بیش از جای دیگه تحت تاثیر قرار داده ضعف ما در واقع در برخورد با حوادث طبیعی است که تلفات بالا میبره مشکلات زیاد میکنه بنابراین از این که زلزله اتفاق میفته ما نباید متعجب باشیم از این که ما نتوانستیم خانه های بسازیم که در زلزله پایدار باشه همونطور که در بسیاری از کشورهای دیگری که زلزله خیزند در غرب امریکا مناطق زلزله خیز از ژاپن، ایران، ترکیه اینا همه کشورها هم که بر کمربندهای زلزله واقع شدن ولی میبینیم در حوادث زلزله آسیب جانی و مالی بسیار کمتر از زلزله هایی که در افغانستان اتفاق میفته کشورهای زیادی سیل خیزند ولی از قبل تمهیداتی چیدند که وقتی سیل اتفاق میفته مسیل های رودخانه ها برای حمل اون سیل برای عبور امن سیل آماده باشه و آسیب خصوصا آسیب جانی به حداقل برسه ولی با کمال تأسف ما کشوری که همیشه درگیر جنگ های داخلی بودیم دولت مردان مسئول خیلی کم داشتیم و تقریبا سرمایه گذاری جدی و زیربنایی برای مواجهه با حوادثی از این دست نشده در افغانستان این هم کار یک سال و دو سال و چند سال نیست باید پروژه های بسیار دراز مدتی با توجه به اقلیم افغانستان با توجه به زلزله خیزی افغانستان روی دست گرفته باشه این پروژه ها هم تخصص میخواد هم بودجه های کلان میخواد
و هم تداوم میخواد درست که پایدار باشه بله
دقیقاً بله یعنی اگر ما هر 20 سال کشور سقوط میکنه و درگیر جنگ و آشوب میشه طبعا پروژه های کلان و زیربنایی که قراره برای طولانی مدت برنامه‌ریزی بشه مختل میشه با ما در کنار و فرار مرزدار داریم، فرار متخصصار داریم که امید ما برای این که در آینده حداقل حوادث کمتر بشه، آسیبی و امید ما رو هر روز کمتر کرده و کمرنگتر کرده.
جناب استاد، اگر به بحث اقلیم جهانی، یک بحث مجموعی است برای کل دنیا و با کل سیاره زمین، چرا موضوع رسیدگی به موزل مثل موزل زلزله که در هرات شد، سیلی که در پکتیکا شد، سیلابایی که فعلا در بغلان هست، رسیدگی به این موضوعات یک وجهه جهانی به خود پیدا نمی‌کند؟ چرا پوشش خبری حتی در این رابطه بسیار محدود است؟ چرا به شکلی که باید برش رسیدگی شه از سوی کشورهایی که عضو سازمان‌های بزرگ اقلیمی هستند رسیدگی صورت نمی‌گیره؟
والا با کمال تأسف و یک چیز دردناک است، ولی شاید دنیا فراموش کرده یا رسانه ها کمتر منعکس می کنن اخبار. گرچه خب برخی مؤسسات هلال احمر، مانند صلیب سرخ و برخی مؤسسات وابسته به، اگر خاطر شما باشه، حتی پاپ فرانسیس چند روز پیش در مراسم دعا یاد کرد از سیل افغانستان و مردم تشویق کرد کمک کن. این گونه کارها همچنان هست، ولی شاید توجه دنیا به افغانستان کم باشه به تناسب خیلی جای دیگر و ما خود ما هم با کمال تأسف نداریم یک دولتی، حاکمیتی که بتونه با دنیا صحبت کنه، دنیا رو به رسمیت بشناسه و بر اساس قوانین جهانی رفتار کنه. در چنین شرایطی دنیا حداقل به کمک مردم بیاد.
بله،
شاید یکی از موزلهای ما دقیقا همین وضعیت حاکمیت نابسامان افغانستان باشه.
سپاس فراوان، ممنون.
ممنون در زیادت. سعید صاحب، تاسو د حمیدی صاحب خبر واریده چی او بخیت لکه څنګه چې لازمه ده پنړیواله کچه د افغانستان د اوسنی وضعیت چې په افغانستان په شمال کې رامنځته شوی دی سیلابونو له کبله توجه نه کیږي، په خپل تاسو په سیمه کې یاستئ، نړیوال خیریه بنسټونه، ملګري ملتونه هلته حضور لري، خلکو سره د مرستو کولو کچه په کوم اندازه کې ده او کنی ستاسو غوښتنه به څه وي چې د افغانستان دغه وضعیت ته په نړیواله کچه پاملرنه وشي؟
زما په نظر باندې لومړی خبره خو دا ده چې لکه څرنګه چې په ځینو نورو هېوادونو کې کله دغه مصیبت راځي، نو هلته په پراخه کچه رسنیز کار کېږي تر څو نړیوال او نور موسسات دې ته متوجه شي او بیا خپل همکاري وکړي هغه اړوند ځای سره چې هلته کومک ته اړتیا ولري. او دلته په ساحه کې چې موږ شتون لرو، دلته د سرسري به نورې نړیوالې ادارې چې یونیسف او نور، هغوی هم خپل اندازه کار کړی دی، خو دلته چې خلق زیاد زمن شوی دینو رسیدگی پروس پر لطول تنه در شوی کتا هم خیمین پا دیر اندازه ویشل شوی دی نور و نمری کمکونه هم رسیده دی. خب کار داده چی دلتا پا افغانستان که کتا هم خلق رسنیز کار کوی، خب پا نرایوال کچه رسنیز کار نکیگی، یواز دا افغانستان پا داخل که هم افغانان چی پا خارج که جاویت دا پیغام رسیگی. نو د هرات کې زلزلې پر وخت باندې هم همدغه مسله او همدارنګه پکتیکا کې، خو که چېرته موږ د ګاونډي هېواد پاکستان مثال ورکړو، کله چې تېر کال 2022 کال کې پکې سیلابونه راغلي وو، نو هلته چې موږ کله د رسنیو په هماغه عین وخت کې پکتیکا کې هم زلزله شوې وه او په هماغه وخت کې په پاکستان کې هم سیلابونه راغلي وو، نو کله به چې موږ په رسنیو کې دا مسله کتله په نړیوالو رسنیو کې، نو د پاکستان رسنیو راپورونه دومره زیات وو چې ټوله رسنیز پوهه کې دومره زیات چې ټول خلک ورته متوجه وو.
سعید صاحب، اوبخه ستاسو هم د خبرې په دوام، دا مسله اوس چاپ سره کیږي یا چا ده چې په دغه برخه کار وکړي تر څو نړیوال خبر کړي؟
بالکل، دلته بیا هم مسئولیت څو جهتونو ته راجع کیږي. یو خو دا ده چې خپله دولت هم په دې برخه کې مسئول دی، همدارنګه ځینې رسنۍ چې زموږ داخلي رسنۍ دي او که بیرونی دي، هغوی هم چې په هیواد کې فعالیت کوي هغوی ډېر دې برخې ته باید توجه وکړي چې دلته د خلکو غږ تر نورو خلکو ورسوي، او کوم داخلي مؤسسات چې دي هغه چې له بیرونیو مؤسسات سره اړیکې لري او ځینې پروژې په داخل کې تطبیقوي، خیریه پروژې یا نورې انکشافي پروژې، هغوی هم په وخت باندې عمل وکړي او د خلکو غږ او د خلکو هغه درخواست او پروپوزل خلکو ته ورسوي، نورې ادارې چې هغوی په وخت باندې خلکو ته رسیدګي وکړي. نو تر ډېره پورې خلاصه چې خپل دولت یا دا سیستم هم رسنۍ متوجه کی، هم نور مؤسسات چې له بیرون څخه ډیره مرستې راجل کی افغانستان ته، ځکه افغانستان خپل غریب هیواد دی، نو نشي کولای چې په یوازې ځان باندې مسایلو ته رسیدګي وکړي.
سپاس فراوان، ممنون از شما انجینر صاحب. برمیگردیم با شما دوستای عزیز بیننده و شنونده بعد از یک درنگ کوتاه.
یک موضوع چند زاویه، ویژه برنامه جدید صدای امریکا، بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه های مختلف. تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6:30 دقیقه از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای امریکا فراموش نکنید.
بیا هم خرغلس تاسو له امریکا غاک څخه د روکوراسیا سپنی خبره خبرونه ګوري او اوري. موږ په دې خبرونه کې نن د افغانستان په شمالي ولایتونو په ځانګړې توګه په بغلان ولایت کې خلکو ته د بشري مرستو د رسولو د بهیر په اړه خبرې کوو. ملګرو ملتونو ویل چې خلکو ته د مرستو رسولو بهیر دوام دی او مرستې په لاره دي. موږ سره دوه قدرمن میلمانه هغه دوستان چې وستا سیاسي شوستي، د نجم خرم مؤسسه مشر انجینر علیم خان سعید او د پوهنتون استاد سجاد احمد حمیدی صاحب ملمانی دی. نو خبرونه به د سعید صاحب ستاسو سره به تپل کو چې دا اوس چې تاسو ول تلګی است کار کوي، ستاسو پښان د خرم مؤسسه یا بنسټونو لپاره کوم شان ډیر لومړیتوب لري؟
دلته خو زما په نظر باندې مسله دا ده چې یو خود ته د داخلي مؤسسات او خیریه مؤسساتو د چاوي امکانات نسبت نړیوالو ادارو ته کم دي، او یو هغه نړیوالي ادارې چې هغه ډېر امکانات لري. دلته اوس فلحال لومړیتوب دا ده چې د خلکو هغه خلکو ته صحي خدمات ورسیږي، او خلکو ته خواړه ورسیږي، او هغوی ته هغه موقتی د سرپناه آماده شي. نو خو په آینده کې زما نظر دا ده چې دلته بیا هم که څه هم مهنګي شته د دولت او د مؤسساتو او د خلکو ترمنځ باندې یو کمیسیون ایجاد شوی دی چې هغه دې موضوعات ته رسیدګي کوي، خو په اصل کې باید بیا هم دلته لا هم سروې په تفصیل توګه تکمیل نه ده، چې د ټولو ساحاتو څخه داسې موږ یو سروې ولرو چې د خلکو هغه ضرورتونو ته پوره رسیدګي وشي. په کار دا ده چې داسې یو تخنیکي ټیم جوړ شي چې هغه هم پکې د دولت د مختلفو ارګانونو خلک وي، همدارنګه د نړیوالو مؤسسو نمایندگان او سازی هم پکې وي، او داخلي مؤسسات او دولت خلک هم پکې وي، چې موږ خلکو ته د زیان کچه معلومه کو، او بیا هر اداره او هر نړیواله مؤسسه خپل برخه کومک او سهم کې سهم واخلي او خلکو ته رسیدګي وکړي. په اوس لومړیتوب هم دا ده چې مخکې مو ته یادونه وکړه چې لومړني کومکونه دي، خو په راتلونکي نږدې وخت کې چې د بغلان او نور د تخار او بدخشان هم چې ما یاد کړل دا سرسره ولایتونه دي، او په دې ولایتونو کې هم دغه دوه درې میاشتې د کار وخت دی او د زیاتې رسیدګي وخت دی. کچیرته دغه دوه درې میاشتو کې خلکو ته کورونه جوړ نشي او هلته په عام المنفعه ځایونو باندې کارونه نشي چې هغه مکاتب او کلینیکونه دي او د اوبو رسونې شبکې دي، لارې او سرکونه بیرته ترمیم نشي او د پلونه بیرته جوړ نشي، او هغه د صحي اوبو لپاره ژورې څاګانې ونه کېدل شي، نو موږ نشو کولای چې د کوژمې کې دغه کارونه ترسره کړو.
تشکر.
خلک همدغه شیانو ته ډېره جدي اړتیا لري.
تشکر انجینر صاحب. جناب آقای حمیدی، اگر یک معلومات بسیار کوتاه و خلاصه از شما بگیریم در رابطه با مواردی از جمله پوشش گیاهی، جذب باران و حریم رودخانه که اشاره کردین، به زبان ساده تر برای دوستایی که صدای شما را میشنوند که به خاطر جلوگیری از همچو اتفاقات تدابیر بهتر مردم در نقاطی که رودخانه هاست، در خصوصا رودخانه های فصلی، باید چی کار انجام بدن؟
بله، در شرایطی که خب ما در افغانستان رودخانه های زیادی داریم که رودخانه فصلی هست و فقط در زمان های سیلابی در آب جریان، شرایط باعث میشه مردم و به اشتباه فکر کنن که در جای امنی خانه میخونن، در حالی که او جایی که مردم در او ساخت و ساز کردن احتمالا بخشی از سیلگذر و بخشی از همون دشت سیلابی رودخانه است که در شرایط سیلاب و اتفاقهای عزیده است او دوباره پراب میشه. ساخت و ساز ما باعث میشه که مسیر رودخانه تنگ بشه، محدود بشه و ارتفاع آب بیشتر از حدی که در حالت طبیعی هست در اونجا جریان پیدا کنه و خانه ها و اموال مردم و جانهای مردم در خطر بیاد. در کنار اون از کوشش گیاهی عرض کردم. ببینید به زبان خیلی ساده، وقتی زمین پوشش گیاهی داره در شرایط باران و بارانهای شدید. قسمت زیادی از آب باران جذب خاک و جذب و میشه و نفوذ میکنه در خاک. یک قسمت زیادی از آب باران توسط گیاها متوقف میشه یا آرامتر وارد جریان رودخانه ها میشه.
بله درست.
وقتی ما بیش از اندازه درختار قطع کردیم، وقتی ما با چرای بیش از حد دام ها مراتع از بین بردیم، ما با زمین بایری طرفیم که او دیگه نمیتونه آب نگه داره. آب جذب و آب باران سری جریان پیدا میکنه در سطح و به سمت مسیل های رودخانه ها میره و سیلابی که قرار بود مثلا یک مقدار مشخصی آب در 10 ساعت جریان پیدا کند، همون مقدار آب در 2 ساعت جریان پیدا کند.
سپاس حمیدی صاحب.
این معنی است که حجم آب و ارتفاع آب بالا میره و آسیب میزنه.
تشکر از شما. یک جنبندی میکنیم بحث با دو مهمان عزیز. با هر مهمان 2 دقیقه فرصت داریم. مهربانی فیضی صاحب شما
بله سید سیمان دو دقیقه وقت لرو تاسو لپاره چې تاسو خو زیات مسائل ته خپل خبره کې اشاره وکړه. زما په یو پوښتنه دا و چې څه شی زیات ور دی او تر څنګ د اوس په بغلان کې د شمالي ولایتونو کې د وضعیت د ښه کېدو لپاره کوم کارونه باید په جدي توګه او په اساس توګه ترسره شي؟
مننه. دلته چې موږ د کوم کارون ته اندېښنه لرو، هغه د خلکو صحي صحت ته موږ ته اندېښمن یو، چې د صحي خدمات لا هم ډېر ټکني دي. د خلک ځکه دې حالت څخه متضرر شوي دي، د سلب څخه وروسته ځینې ناروغۍ هم کېدای شي، موسمي ناروغۍ راپیدا شي. نو دا موضوع جدي ده چې دلته اطفال او همدارنګه ښځې او دا خلک کېدای شي د صحي وضعیت ښه نه وي، یو دا مسله ده. بل مسله د سرپناه مسله ده چې همدا اوس نن شپه باران دی او دلته کله کله خاکباد هم وي، نو دا هم یو جدي اړتیا ده چې خلکو ته موقتی سرپناه برابره شي. او هغه خوراکي توکي دا نور مواد خو د خیریه بنسټونو نهادونه هم پوره کولی شي. او په اخوات نور ولایتونو کې په تخار او بدخشان ته باید توجه وشي. زموږ اندېښنه همدغه ده چې هغه ولایتونو ته تر اوسه پورې توجه نه ده شوې، هلته له حکومتونو نه دي ترسره شوي. نو پکار دا ده چې هم دولت هم او نور خیریه مؤسسات او نهادونه او ولایتونو ته هم توجه وکړي. نن ورځ هم په غور ولایت کې سیلاب راغلی دی او هلته چې کوم کومکي ټیم تللی و د احساس خیریه موسسې، هغوی اوس هم کوم سیلاب کې ایسار دي. نو پکار دا ده چې د نهادونو لخوا څخه، دولت لخوا څخه او نور مؤسسات هم دغه ټکي توجه وکړي چې ټولو ځایونو ته رسیدګي وشي او خلک د سیلابونو څخه په امن کې شي. هغه لومړني شیان چې ورته اړتیا لري، چې هغه صحي مواد دي، ادویات دي، او خواړه دغه ورته ورسیږي. او
سرپناه سپاس فراوان از شما. ممنون انجینر صاحب. جناب آقای حمیدی، یک دقیقه فرصت داریم با شما در رابطه با پیام آخرتان، در رابطه با وضعیتی که در افغانستان شاید هستیم، بفرمایید. یک و نیم دقیقه فرصت دارید.
تشکر از شما. فقط خواهشی که من از مردم دارم که به اخطارها به گزارش هواشناسی دقت کنن، توجه کنن و آماده باشن برای شرایط جدید است. و هر کسی هم اگر دستی و میرسه توانایی داره در هر جای به کمک هاتی دیده ها به شتاب، چون شرایط بحرانی است و احتمالاً ده زیادی نیاز به کمک، نیاز به غذا، آب آشامیدنی و خدمات بهداشتی دارن. امیدواریم از یه حوادث کمتر اتفاق بیفته.
ممنون از هر دو مهمان عزیز که وقت گذاشتن در برنامه اشتراک کردن. جناب آقای علیم خان سعید، رئیس مؤسسه خیریه نجم، و احمد سجاد حمیدی، استاد دانشگاه راک در پیتسبرگ پنسیلوانیا. هر دو مهمان سپاسگزاری میکنیم. یک گزارش داریم که با خواندن این گزارش باز دوباره برمیگردیم به برنامه. فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر گفته است که وقوع سیلاب‌های اخیر در افغانستان نیاز بشری از قبل موجود در این کشور افزایش داده. و نجیب الله سدید، پژوهشگر منابع آب و محیط زیست، میگه که بر اساس پیشبینی‌های مراکز بین‌المللی هواشناسی، افغانستان در روزهای آینده شاهد باران‌های شدید خواهد بود. شرح این گزارش را با هم می‌بینیم.
فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و جمعیت های هلال احمر گفتند که از 34 ولایت افغانستان 25 ولایت بر اثر بارندگی های شدید و سیلاب ها در فصل بهار آسیب دیده و تنها در ولایت بغلان صدها نفر جان باخته و منازل مسکونی زیر آب شده است. در همین حال نجیب الله سدید، پژوهشگر منابع آب و محیط زیست، در پاسخ به این که آیا امکان باریدن باران های شدید دیگری در سال جاری در افغانستان وجود دارد یا خیر، چنین می گوید:
افغانستان در 3 روز آینده شاهد باران‌های شدید خواهد باشد و اساس پیش بینی های مراکز بین المللی واضح است که غرب، شمال و شمال شرق کشور بیشتر از سایر نقاط از این بارندگی متاثر خواهد شد و احتمال جاری شدن سیلاب در این مناطق هم زیاد است.
آقای صدید در مورد مناطق آسیب پذیر افغانستان صحبت کرد و گفت که در چنین مواقع مردم باید چند نکته مهم را به یاد داشته باشند.
چیزی که مهم است این است که مردم ما به پیش بینی های آب و هوا توجه کنند. در صورت وقوع سیلاب تدابیر را به خاطر فرار و نقاط امن جستجو داشته باشند. به طور مثال در آب سیلابی باید حداقل اگر 10 سانتی متر باشد در آب سیلابی داخل نشند. برق های خانهشان در صورتی که برق دارن خاموش بسازند و مواشیشان از طبیله آزاد داشته باشند، چون مواشی در این حالات خودشان میتونن فرار کنند.
با در نظر داشت افزایش نیازهای مردم به کمک ها پس از وقوع سیلاب ها در مناطق مختلف افغانستان، امروز 16 می یک نشست نمایندگان حکومت طالبان با سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بین المللی در کابل برگزار شد. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در نشست هماهنگی حکومت طالبان و اداره های سازمان ملل متحد گفت که کمک های جامعه جهانی باید بر اساس نیازها و اولویت های مردم افغانستان صورت گیرد. آقای متقی از خشکسالی‌های متداوم، زلزله، سیل و سایر حوادث طبیعی با عنوان عوامل یاد کرد که به تنهایی حکومت طالبان نمی‌تواند از عهده آن بیرون شود و نیاز به کمک‌های بیشتر بین المللی در کوتاه مدت می‌باشد. در همین حال پاپ فرانسیس رهبر مسیحیان کاتولیک جهان در سخنرانی هفتوار به مردم از وقوع سیلاب ها در افغانستان یاد کرد و گفت که با ویژه به کودکانی فکر می کند که جان خود را از دست دادند و به مردم فکر می کند که خانه هایشان ویران شده و برای زنده ماندن تلاش می کنند. این در حال است که در اثر سیلاب های مدهش که به روز جمعه 10 می در ولسوالی های برکه، بغلان مرکزی، نهرین و بخش های شهر پلخمری سرازیر شد، تا اکنون از جان باختن بیش از 310 نفر گزارش شده و احتمال افزایش این تلفات وجود دارد. فرخنده پیمانی، صدای آمریکا، واشنگتن.
قدرمن دوستانو دا واز مک دنن وزی خبرونه چی پتو شبو که پای ترسیگی ساسو الملکیار دیر مننه تر بیاخی جاری.
تشکر دوستان از همراهیتان تا این لحظه در برنامه روکوراست ما. در برنامه بعدی سمیلا جلال زید در برنامه نن وضعیت با شما خواهد بود و نیم ساعت برنامه را به شما تقدیم میکنه. با ما باشید.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غک خبریالان مو د واشنگتن له استودیوګان
څخه سلامونه ستړي مشي
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیب یم
زه ګالیا رانا نورستانه یم
زه احسان لاریب زه یم
په سیمه او نړۍ په وروستیو حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري.
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبریالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستی حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستیو پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درښيي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو د روڼتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسیره اهم افغانانو ته د نظر څرګندولو موقع برابروي.
امریکا غاک په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخ منبع په توګه په هر اړخیزو او بې طرفو راډیوي خبرونو کې له چارواکو نه پوښتنې کوي.
برېښنا تحریک
زبیح الله.